ډرامه به دوام پیدا کړي. تر یو خواو د رواني میاشتې په دوهمه عاجله غونډه وکړه، خو هیڅ موافقې ته ونه رسیدل. روسیه خبرداری ورکړ چې که اوکراین خپل پور پرې نه کړي، د رواني میاشتې په پای کې د ګاز صادرات پرې قطع کوي. درې واړه به د رواني میاشتې په منځ او پای کې بیا سره ګوري.
و همردل چې اروپایي اتحادیه ولې د اوکراین حالاتو ته اندېښمنه ده، په همدې سره نور د راپورونو خبرېدو ته وخت نه لرو، خو دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د مخکښو ښځو د پروګرامونو یوه بله لړۍ درته خپره کړو، د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
احمد شبریم، السلام علیکم. دا اونې په پروګرام کې له افغانستان لری امریکا ته ځو. هلته له داسې چا سره غږیږم چې له هماغه ځایه په افغانستان کې کار کوي، د یتیمانو غم خوري، پیسې ورته راغونډوي او په کندهار کې روزنتون ورته جوړ کړی. دا میلمانه مو شغل احمدی ده. شغل جانې، د روزنتون کار مو اوس چیرته رسیدلی، څرنګه روان دی؟
الحمدلله بخي په شتوبه سم مختزي مستدي اونیم کاله تقریبا پراسوله او خدای پاک څخه راضی یم چې هغه ماشومان چې مو په اونیم کاله نه کې راوستي او کاله نه وایا ته اونیم کاله تقریبا اوس د 15 کالو دی او هغه په لسم سنس کې دی چې دا غوښته یو مثال د کومې سنلا دی چې د الحمدلله اوس په لسم ټولګي کې درس وایي او اول نمبر سوي دی د خپل سنس د خپل مکتب چې پارچي او شاګردنامې سرټیفیکټونه اخیستي دي. د وکالت وایي چې په دغه سرش کال کې خپل سرټیفیکټ واخلي، په انګلیسي باندې چې هغه د کورسونه د ولې په کندهار کې تکمیل کړي دي او اوس مې د کمپیوټر کلاس ورک هم شامل کړی دی چې الحمدلله ډېر ښه مخته ځي او د دې کال په پای کې به د خیر سره د خپل سرټیفیکټ په کمپیوټر کلاس ورک هم حاصل کړي انشاءالله. نو کوشش دا کوم چې دوه کاله بعد د خیره چې دې د ولسم خلاصي وکولې سم په یو ډېر ښه یونیورسيټي کې د لپاره او د هغه نورو کوچنیانو لپاره چې اوس په لسم سنف کې دي هغه لپاره وکولې سم یو ښه یونیورسيټي انتخاب کړم او دې د خیر سره خپل درس او تعلیم ته تشویق کړم چې ادامه پسور کړي او خپل ارزو او ارمانونه پوره کړي انشاءالله.
د روزنتون لپاره تاسو اوس پیسې لکه مر راټولوي؟
مشکلات ډیر لرم چې د یو روزنتون دی چې په هغه کې زه خپل د فامیل او دوستانو څخه همیشه مرسته غواړم او دوی ما سره مرسته کوي، نو په هغه کې ډیر په هغه کې تاسو معلومه ده اکانومي ډیر خراب و او اوس هم داسې چنانه شنه ده، خو ډیر مشکلات لرم. بیا هم کورې ودان ټول دوستان چې دې خپل خیرات او زکات چې دې وخت واړي چې وایستي هغه دې په دې خاطر چې د دې اول ورځ څخه د دې یتیم خانې د دې روزن ټول سره دې همیشه خپل سپورټ سره کړی دي او دې نتیجې هم لیدلې ده او دې همیشه زما سره تا یو افغاني دوست مې سفر هم کړی دي د نږدې څخه هم دې ټول لیدلې دي. الحمدلله دې خپل اعتبار پر ما باندې کې او خپل زسو هغه روزي چې لري هغه سره یو څه نیمه کې په هغه کې د ماشومانو دې مخته د کار مخته بیا
سس پروزنتون کې انجونی هم شته؟
انجونی اوس فعال حال یو انجلی لرم چې هغه هم مایوب ده، سنس ډېر کم سنه ده. دا انجلی و چې موږ ته حقوقي بشر راوستله چې د یو شپږ میاشتې او اته میاشتې کوچنۍ په اندازه باندې په یو ټوکر کې پېچل شوې وه چې دې فکر کوي چې دا به در یو کال کوچنۍ او یو چا کثافات کې دا له غځای څخه پرته وه. نو دا یې موږ ته راوستل، ویل چې دوې درې ورځې به دا ژوند لري که تاسو ماز دې ته ځای ورکړي. د خدای پاک په توکل سره او د دوستانو د محبت او د دعا او د برکت سره د ښه غذا پور کولو سره الحمدلله دا انجلۍ کرا کرا رشد نمو کوي چې خپل حقوق بشر ډېر په دې کې یو حیران و چې دا انجلۍ کرا کرا دوباره بېرته خپل صحت لاسته راوړي او په هغه وخت چې دا یو څه سم سم ورته دی وپیدلو چې دا تقریبا څلور کالو انجلۍ وه. اما متاسفانه چې دې ته غذا او دانه ورکول کېده دا په دې باندې به یا پر سړکانو باندې فکر کېده یا هر کار چې کېده هغه مقصد دا بېچاره د ډوډۍ او د غذا څخه نو پاتې شوې وه، څو چې خپل نیوټریشن یې په بدن کې نه و اخیستي. نو اوس الحمدلله دا ماشاءالله اوس دا تقریبا د اتو نو کالو ده او متاسفانه چې داسې سل فیصده صحتمند نه ده، ولې دا یو څه تکلیف لري چې یو سترګې او یو لاس پښه یو څه سره تکلیف لري، نو تراپی ورته ورکوو، کوشش ورسره کوو، نو خدای مهربانه دي. او نور نجونې چې ما هر وخت راوستلي دي په دې ځای کې، متاسفانه چې د کندهار کې شرایط تاسو ټول ته در معلوم دي چې د نجونو لپاره دوه درې کاله وساتم درس تعلیم دا پورتم چې وخت دي، کله چې یو څه سره غټانې سي بیا اتمن یو د اکا ماما یو څوک یې پیدا سي د یو ځای سره یو ځای، او بیا یو کیس راته راوباسي چې اتمن یې موږ غواړو هرڅه چې زه پر ودرېږم چې د نجونې نور غواړم چې ور پرېږدم. ما دی و خو قانون دی نو چې دی خپل د ویني شراکت ډیر مهم دی، نو مجبور یو چې بیا د نجونې ور تسلیم کو.
تاسو اوس په دغو ورځو کې کوم پروګرام لري چې بیرته افغانستان ته ورشي او خپل روزنتون له نږدې وګوري؟
بالکل، زه د تقریبا اوه میاشت درمخه اورېوم، نو انشاءالله نیت مې کړی دی اختر ته کوم کولای شو ځان انشاءالله که صحت دی او د خیر اختر ته ځان ورسوم. زه عموما د کاله هدیه خالي واري کوشش مې دی چې دوه واري ولاړ شم، اول زه خپل درې واړه ماشومان لرم دلته، او زه خپل یو مېرمن یم، او نور مشکلات هم چې فاینانشلي چې زه دغه سفرونه ډېر نسم کولای، کوشش کوم چې دا توجه مې ډېر ودوی تي چې د دوی لپاره یو شی برابر کړم، او زه خپل د بجټ څخه دغه د خپل د زحمت د خاوند د زحمت مې د خپل ټیکټ دا چې زه همیشه کوشش کوم چې ډېری وخت که موږ یو ډېر سخت ضرورت یې خپل سفر ماتاله کما واغه خپل د ټیکټ او د مصارف پیسې اسمن چې هغه مشکل په حال دي، بل عموما همیشه ادا خل یو سفر په کال کې اخلم.
شغل جانې په امریکا کې ډیر نور افغانان هم اوسي، تاسو په نظر څنګه کېدای شي چې په امریکا او په اروپا او په لویدیځو هیوادونو کې کوم افغانان دی هغه تاسو پرنګ روزنتونونه په افغانستان کې جوړ کړی او هغه وپالي؟
دا ټول په انسان په اراده پورې اړه لري، په نیت پورې اړه لري، او په ارزو باندې اړه لري. زه خپل زما د ژوند دغه ارزو ده که زه د یو مسلمانې ښځې بیا د یو افغانې ښځې په صفت سره که ما او خاوند مې دا وعده کړې چې که موږ حداقل یو کوچنی ورسو منزل ته، نو زه به داسې فکر وکړم چې ما خپله وظیفه پر ځای کړې ده د یو مسلمان او د یو افغانې ښځې په صفت سره. نو دا ټوله په اراده او په نیت پورې اړه لري. اسانه نه دي، دا نه وایم چې اسانه دي، هر ښځه کولی شي یا هر څوک کولی شي چې ولاړ شي، ولې که وغواړي هیڅ کار مشکل نه دي.
شغل احمدي، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
یو دنیا تشکر.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو درنو اوردونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوق وی بلی خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هر کلم هیلرم تر پای مو ملتیا وکړی. د دېونه په خبرونه کې د تاریخوالي په اړه خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک میسون د کابل سیمه ایز دفتر د ښځو د حقوقو د پراختیا او ملاتړ څنګه مرستیاله اغلی مریم زرمتی را سره ملمه ده. په پیل کې کراته وایي چې تاریخوالي څه ته وایي.
لکه څنګه چې موږ تاسو پیګو تاریخوالي تیربیا کورونا تاریخوالي حق تاریخوالي ته ویل کیږي چې د کورونا د غړو له خونې د خځې او د ماشومانو په وړاندې تر سره کیږي او پیغو کې د خځو او د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کیږي. هغه کې د سیسم اساسي حقوقي وي او یا هم مانوي حقوق در ار هغه حق سدي وي مېرمن او یا هم د ماشوم او یا هم د ټولنې کې د متضرر انسان حق تر پښو لاندې کیږي. موږ هغه په دې ته تاریخوالي ویلې سو او دا تاریخوالي بیلابل ولونه لري. سن مګینو سو کولای شي صرف دات پدیده د کورونې په چارچوکټ کې خلاصه کوو د فکر وکړو چې په کورونې کې د دې شتون موجود او نور په ټولنه کې نهسته. خو زیاتره اوقات موږ د دې مسایلو موجودیت د کورونې د لمنې نه ګڼو، ځکه په کورونې کې سکله ده ستونزې یا تاوتریخوالی راولر شي په طبیعي او سیستماتیک ډول باندې په تربیتي سیستم باندې ډېر زیات اغېز کوي. کله چې یو ماشوم په یو تاوتریخوالی ډکه کورونې کې زیږي، لویي کې، تربیه کیږي او د یو ټولنې ته وړاندې کیږي، د پی آی سی او خشن انسان د ټولنې ته تقدیمیږي او بل اخر موږ په ټولنه کې بدبختانه منفي حرکت او عکس العملونه ګورو. لکه څنګه چې موږ تاسو غوسم شیدان یاسو
په ټولنه کې د تاوتریخوالی عمده لاملونه سدي.
تاوتریخوالی داسې نه ده چې صرف په افغانستان کې شتون لري. تاوتریخوالی د انسانانو په ټولو ټولنو کې په هر هغه ځای کې چې انسانان شتون لري تاوتریخوالی ورسره موجود ده، ځکه دا یوه فطري پدیده ده. خو ځینې اوقات په ځینو ټولنو کې دا پدیده اوج ته رسیږي یا زیاتیږي. کله چې زیاتیږي نو طبیعي ده چې په دې کې بېلابېل عوامل شتون لري. یو خو فطري انګیزې دي، یا فطري غرایز دي د انسان د جنګېدلو یا د لاسته راوړلو دپاره غریزه چې په هر انسان کې دا شتون لري، او دا یوه طبیعي غریزه ده. خو کله چې دا اوج ته رسیږي او یا هم ټولنیز مسایل په دې باندې زیات کار کوي، نو دا له د افراد خواته ځي. لکه څنګه چې موږ تاسې په خپله ټولنه کې شاهد یو، چې موږ په ټولنه کې تاوتریخوالی د افراد خواته تللی ده، ځکه لاس پریکیږي، پوزه پریکیږي، غوښ پریکیږي، تیری کیږي، جنسی تجاوزات کیږي. دا ټول عوامل سره یو راز یو ځای کو وینو چې تاوتریخوالی دلته په اوج کې شتون لري. داسې څه عوامل دي سبب کیږي کې داسې کټګوري وتړو سي پیغه ټولنه کې سي تقریبا 15 کاله سوړ او ګرم جنگ دواړه تیر سوي وي. فرهنګي مسائل په خپل حد باندې شتون ولري، او ډېر منفي اغېز فرهنګي مسائل ولري. پردی لاسوهانی پکې موجود وي، د ناامنۍ شرایط ډېر زیات وي، د کار زمینه مساعده نه وي، ښځو نارینه او ته په ټولنه کې په یو سترګه نه کتل کیږي، او یا هم ښځو ته په حیث د دوم جنس په ټولنه کې کتل کیږي. هغه ابتدایي د ژوند شرایط چې په یو ټولنه کې د انسانانو لپاره لازمي وي هغوی شتون ونه لري، نو دا په طبیعي توګه تاوتریخوالی رازیاتوي. بله غټه مسله دا ده چې د قانون نه پلي کېدل. قانون کله چې په یو ټولنه کې شتون لري او د کاغذ په مخ باندې موجود ده او هغه پلای کیږي، نو دا هغه لوی چیلنج یا مسله ده چې تاوتریخوالی د اوږدمهاله لپاره دلته شتون مومي، او بالاخره خلک د دې لپاره چې خپله غوښتنه د حقیقت په کرسۍ باندې کینوي او یا هم هغه ترلاسه کړي د تاوتریخوالی نه کار اخلي او دې ته سلا ورکوي. تاسو ویلی چې په دې کې عوامل څه دي؟ عوامل که موږ تاسو بررسي کړو، څه عوامل په دې کې زه فکر کوم چې بر علاوه د ټولنیزو مسایلو چې موجود دي، غټه مسله ده تعلیم دي نشتون یا د تعلیم د کچې ټیټوالی ده. ولو که انسانان په ټولنه کې په عصري علومو او یا هم په دیني علومو په هر شکل د علومو که اراسته وي، بالاخره دوی په دې باندې توانیږي چې خپل حق او د مقابل نفر حق وپېژني. خو کله چې په یو اجتماع کې په ټولنه کې مسایل دې اوج ته رسیږي، چې زورګوي دې اوج ته رسیږي، چې هلته منطق جای تاوتریخوالی ته پرېږدي، نو دلته واقعیتونه دا څرګندېږي چې بالاخره په دې ټولنه کې د پوهاوي کچه ډېره ټیټه ده. د پوهاوي کچه ولو که د قانون نه وي، که د تعلیم نه وي، که د شرعي مسایلو نه وي، که د اسلامیاتو نه وي، که د دود و دستور نه وي. یعنې موږ نسو کولی چې داسې ووایو چې افغانستان یوه دودیزه ټولنه ده، سپېغې کې بد دودونه شتون لري. په افغانستان کې ډېر ښه او ډېر ښکلي او ډېر په جای دودونه هم شته، خو په تاسف سره سي ځینې اوقات داسې واقع کېږي چې بد دود، بد انانه، بد فرهنګ دومره خپل جای پیدا کوي سي ښه دود تر اغیز لاندې نیسي، او بالاخره هغه تر شعا لاندې نیسي او ستونزې راولاړوي. د هغې له جملې نه یو هم د تاوتریخوالي شتون په نننۍ او یا اوسنۍ ټولنه کې ده.
درنو اوریدونکو، خپرونه دوام لري، اوس یوه لنډه وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکه چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره په نړۍ نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
ستاسو له نظره اوس په افغانستان کې کوم قشر ډیر له تاوتریخوالي سره مخ دی؟
په عمومي ډول که وګورو د سیستم په اساس باندې که هغه تقریبي احصایه سي ځینې ارګانونه یې نشر کوي چې اوسې 15 میلیونه انسانان په افغانستان کې ژوند کوي، زه فکر کوم چې له 15 میلیونه انسانانو چې که 10 زره یې تر تاوتریخوالي لاندې نه اوسي، نور مطابق ټول په شکل د اشکالو یو ډول د تاوتریخوالي دوی تجربه کوي. خو پر غټه پیمانه او پر لوړه سطح باندې دا تاوتریخوالی په کورنیو کې، یعنی په ټول اقشار د جامعه کې شتون لري، خو په کورنیو کې زیاتره د میرمن او د ماشومانو په وړاندې د کور د غړو لخوانه ترسره کیږي او اکثرا د دوی حقوق نقص کیږي، حتی په رسمي دوایرو کې، په اداري مسایلو کې، په کاري مسایلو کې، د کورنۍ د ژوند په تصامیمو کې د ښځې ونډه ډېره زیاته د پام وړ نه ده، ځکه دوی اکثرا تصمیم نیونکي نه دي او ماشومان هم چون د ټولنې ضعیف قشر ده، موږ تاسې وینو چې هره ورځ دوی له بېلابېلو تاوتریخوالو سره مخامخ دي. یعنې صرف تاوتریخوالی دانه داسې، موږ داسې فکر وکړو چې یو نفر باید حتمي لرګی په لاس ولاړ وي او هغه نور ووهي. هر هغه بد عکس العمل چې د انسان احساسات او عواطف جریان درکوي هغه ته موږ تاوتریخوالی ویلی سو. او بدبختانه په اوسنیو شرایطو کې د ټولنې همدغه اقشار ډېر زیات له تاوتریخوالي سره مخامخ دي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم، په کورنیو او همدارنګه په ټولنه باندې تاوتریخوالی کومې بدې اغیزې کوي؟
لکه څنګه چې موږ تاسې وینو، کورنۍ د یوې ټولنې وړوکې اجتماع ده، یا د څو کورنیو له یو ځای کېدو نه یوه ټولنه راولړیږي. کله چې د موږ په دې وړه ټولنه کې چې کورنۍ ده، په دې کې تاوتریخوالی موجود وي او یا هغه ودونه چې هغه په زور، جبر یا په تاوتریخوالي سره ترسره کیږي، ځکه د نکاح یو رکن همدا ده چې رضایت باید شتون پکې ولري. کله چې په نکاح کې رضایت موجود نه وي او هغه نکاح ترسره کیږي، یو خدا نکاح تر پوښتنې لاندې ده. دوهم داسې طبیعي ده، د انسانان چې یو جبل سره سازش نه لري، دوی ژوند سره کوي، د دوی ژوند مسالمت آمیزه نه ده. دوی عکس العملونه همیشه لري، نیوکې لري، عکس العملونه لري، شدت د دې عکس العملو فرق کوي، کېدای شي چې بعضې اوقات لفظي وسي، بعضې اوقات رویوي وسي، بعضې اوقات هم فزیکي تاوتریخوالی پکې موجود وي. په خپله د دې ډول صحنې موجودیت یا دوامداره همدغسې یو وضعیت درلودل په کورنۍ کې هغه ماشومان چې زیږي، لویږي او ټولنې ته وړاندې کیږي، دوی په همدغه روحیه باندې راتربیه کیږي. دوی کله چې په همدې روحیه باندې تربیه کیږي، کله چې ټولنې ته راځي، په خپل ښوونځي کې د خپل معلم سره په همدغه رقم برخورد کوي، د خپل همصنفي سره همدغه رقم برخورد کوي، بالاخره په جګ عمر، په لوړ عمر کې حتی د دې سبب کیږي چې نور ته اذیت او آزار ورسوي، یا هم په خپل په تاسف سره د قرباني د اذیت او آزار واقع کیږي. د دومره قضایې چې موږ تاسې اوروسي، مثلا جنسي تیری ترسره سوی ده، یا قتل ترسره سوی ده، یا مثلا غلا واقع کیږي، یا نور ډېر مسایل سي اورو، دا خلک له ابتدا نه مجرم نه دي تولد شوي. کورنۍ مسایل، ټولنیز مسایل، بالاخره دوی مسیر د ژوند ته تغیر ورکړی ده، دوی د جرم لارې ته سوق کړی دي. او زیاتره مسایل ډېر زیات په تربیه باندې زیات رول لري. په کورنۍ کې د تاوتریخوالي موجودیت ده، کله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی موجود وي، د میړه له خوانه ښځې عزتونه سي، احترام یې ونه سي، د ښځې له خوانه د میړه احترام او عزتونه سي، هغه مسؤلیتونه سي، هغه واجبات چې شریعت او قانون د نارینه لپاره نافذ کړی دي، هغه خپل ښځې او د مېرمنې او د واو او اولادو لپاره ونه سي کولای سي ادا کړي. د مېرمنې هغه مسؤلیتونه او واجب سي، هغه ونه سي کولای د میړه مقابل ته ادا کړي. نو طبیعي ده په کورنۍ کې تاوتریخوالی را پیدا کیږي. د کورنۍ تاوتریخوالی بالاخره په وروست مهاله کې منفي تاثیرات په ټولنه باندې لري، ځکه تربیتي سیستم د یوې ټولنې تر اغېز لاندې راولي. کله چې تربیتي سیستم تر اغېز لاندې راغی، هغه ماشوم چې په هغه کورنۍ کې دی را لوی سوی، داسې هغه د قانون نه، د احترام نه، د عزت نه، د حدودو نه سرکشي کړې ده. دا ماشوم نن یو ځوان دی، یو زلمی ده، او د یو سرکشه زلمی ده. کله چې سرکشه زلمی ده، نو طبیعي ده چې دی به په ټولنه کې پیغه وجه باندې سي، او ټولنه توقع او تقاضا لري چې یو ځوان دی، یو زلمی، یو پیغله د ټولنه کې ژوند وکړي. دی به پیغه سکون او آرامي باندې ژوند نه کوي. وخت چې ژوند نه کوي، دی به په ټولنه کې ستونزې راولړوي. د ستونزو راولړېدو سره به بالاخره عکس العملونه پیدا کیږي. هر عکس العملونه بالاخره د دې سبب کیږي چې په ټولنه کې تاوتریخوالی رامنځته شي.
بله، ډیره زیاته مننه کور مودان چې په خبرونه کې مرسته راګډون وکړه. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې خبرونه مو تر پای واوریدل. دا خبرونه تاسو هر اونۍ د چهارشنبه په ورځ له غرمې وروسته او تکرار یې د پنځشنبه په ورځ له غرمې مخکې په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1280 او په لوی خارونو کې په FM 100.15 سپیاوري. تر بلې خبرونه مو الله مو سره.